مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د سهار 12 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري ساعت کې مو زپاویر ساحل او نجیب عامر هرکلی کوو. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په اړه د مبارزې لپاره ټولګوندیزه غونډه، په بلوچستان کې د طالبانو پر ضد عملیات، په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ادارو بیا رغونه، او د پېښور سکول برید یوې اونۍ پوره کېدو په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو اول خبرونه ویاند نجیب عامر.
د پاکستان پوځي سرچینې وایي په بلوچستان کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات شوي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د روسي ترهګر تر مرګه به عملیات روان وي، او ایران وایي له سبا نه په لویه کچا پوځي تمرینات پیلوي. پورا خبرونه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینې ادا کوي چې د افغان طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان په پېښور ښار کې تیرونه پر ښوونځي له برید وروسته د دې هیواد امنیتي ځواکونو د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د نورو سغدریزو ډلو په ګډون د افغان طالبانو پر ضد هم عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومتي سرچینې زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي دي. افغانستان له ډېره وخته وایي چې په دې هیواد کې کیدونکي حملې په پاکستان کې پلان کیږي، او له حملو ترورستان بیرته پاکستان ته ځي او هلته پټیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د روسي ترهګر تر ختمېدو پورې به د دوی ځواکونو عملیات دوام ولري. د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال کړې دي. پاکستاني وزیر اعظم په دې مقدمه هم ویلي چې د ترهګرو د هغوی په پالونکو، د هغوی سره په مرسته کوونکو، د هغوی په اکمالونکو کې به هیڅ ډول توپیر نه کیږي، د ټولو سره به یو ډول چلند کیږي. په دې غونډه کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر، د پوځ مشر او د استخباراتو مشر هم ګډون درلود، په خیبر او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په اړه هم بحث وشو. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون پر راولپنډی کې پاکستانی مقامات ته ویل هیواد په پېښور کې د ترهګرو لخوا په یو سکول د برید له امله خوشی نه دی، او مقابل لوري ته باور ورکړ چې د افغانستان په خاوره کې دننه به د ترهګرو پر ضد افغان ځواکونه کوټلي عملیات کوي. د پاکستان پوځ وایي د نهې په ورځ پر راولپنډی کې جنرال شیر محمد کریمی د خپل پاکستانی انډول جنرال راحیل شریف او همدارنګه په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو د مشر جنرال جان کیمبل سره د ګډې غونډې پر مهال دا څرګند ونه وکړي. د پاکستان فوځوي جنرال راحیل شریف د پاکستان پولیس ته نږدې د افغان ځواکونو د ترهګرو پر ضد د وروستیو عملیاتو ستاینه وکړه. د پاکستان د سرحدونو او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوس د نهې په ورځ په اسلام آباد کې ویل د راتلونکي کال تر پایه پورې د ټولو افغان کډوالو د بیرته خپل هیواد ته د ستنولو لپاره لارې ګودرې لټوي. نوموړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر سره د ملاقات پر مهال د څرګندونې وکړې. رادیو پاکستان د ښاغلي بلوس له خولې لیکلي چې د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره افغانستان، پاکستان او د کډوالو اداره په درې اړخیزه ډول هلې ځلې کوي. په پاکستان کې دا مهال د 1.5 میلیون څخه زیات رجستر شوي افغان کډوال استوګنه لري. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عطیف وایي په صوبه کې د سکولونو د رغولو، د نوو سکولونو د پرانستلو او د تعلیم د معیار د اوچتولو لپاره اقدامات کوي. نوموړي دا څرګندونه پرون په پېښور کې مشال لړیو ته وکړي.
مزلزلې چې کوم سکول نه غورځولي 760 سکول لاغي کې داسې چې هغه اوس پورې حکومت نو جوړ کړل. لس کالو شو زلزلې، مونږ فرست ټایم داغي لپاره پیسې کې خو دې مونږ هغه جوړول شروع کړل. 760 هغه سکول نه دي. مونږ 1000 گرلز کمیونټي سکولز ان شاء الله تعالی ډیر روان چې کوم سیشن دی اکیډمیک دغه پورې به ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې 1000 سکول نو اپریشنل کو. الریډي اوس چې کوم شروع دي هغه کې به 70% سکول نه جن کو جوړيږي، 30% دغه لکانو جوړيږي.
نوموړی وایي د جدید ټکنالوژۍ په مټ به د سکولونو د معیار د ښه کولو لپاره هم اقدامات کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو صلاحکار اسماعیل قسمیار پرون د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل که څه هم داسې اوازې ګرمې دي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکی دی، خو دوی دا ډول راپورونه نشي تاییدولی.
کومې اوازې چې دي دغه رښتیا نه دي، داسې خبره نشته او کومې خبرې روانې نه دي. تر هغه چې په قطر کې دوی خپل بیرغ او لوحه راښکته نه کړي، زموږ لپاره دا خبره د منلو وړ نه ده. خو هر کله چې شرایط مساعد شي، موږ حاضر یو چې خبرې پیل کړو.
د ایران لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي د دوی مسلح ځواکونه به د دسمبر په 15مه نیټه د ملک په جنوبي برخه کې په لویه کچه پوځي تمرینات پیلوي. د ایران د بحري ځواکونو مشر اډمیرال حبیب الله سیاری وایي د محمد رسول الله په نوم دغه عملیات به اووه ورځې دوام وکړي او ورکې به د ملک سمندري ځمکني او هوایي ځواکونه برخه واخلي. د ایران پوځي چارواکي وایي د دغو تمریناتو پر مهال به د ایراني ځواکونو د ځواک ننداره ښودل کیږي او د نوو وسلو ازموینه به هم کیږي. د ایران د پوځ یو جنرال عبدالرحیم موسوی تیرونه ویلیو چې پوځي تمرینات د سولې او دوستۍ پیغام وړاندې کوي او د دې خبرې ښکارندوی هم کوي چې ایران په سیمه کې د بهرنیو د شتون مخالف دی. په فرانسه کې د کریسمس او د نوي کال د رخصتیو پر مهال د تشدد نه د ډکو پیښو د مخې ته راتلو نه پس له پرونه راهیسې د پوځ ګزمه ډېره شوې او ولسمشر فرانسوا اولاند پر خلکو د پرسکونه اوسېدو غږ کړی دی. چارواکي وایي په تیرو دریو ورځو کې چې څومره بریدونه ترسره شوي د ذهني ناروغانو لخوا ترسره شوي، دوی نه د یو بل سره او نه هم ترهګرو ډلو سره کوم تړاو لري. د دسمبر په 22مه نېټه یو برید کوونکي مخکې تر دې چې خپل ځان په چاقو ووهي خپل سپین موټر د کریسمس یو مارکیټ ته چې له ګڼې ډکو وځغلولو د هغو لسو کسانو لمنځه یو د ټپونو لکه بله سا ورکړه چې د برید کوونکي نه په تیښتول. د دسمبر په 21مه یو بل موټروان په عربي د الله اکبر ناره پورته کړه او 14 کسان یې ژوبل کړل. د دسمبر په 6مه یو بل تن د الله اکبر د ویلو نه پس د پولیسو درې سرتیري په چړو وهله، وروسته خپل هم په ډزو وژل شو. د روسیې حکومت د ملک په 15 لویو صادرونکو شرکتونو چې د حکومت تر واک لاندې فعالیت کوي غږ کړی چې د بهرنیو اسعارو اساسي دي محدودې کړي او دا کار په دې موخه ترسره کیږي چې د روبل ملاتړ وشي. د انرژي پر دریو کمپنیو او د الماسو یا هیرو په دوو کمپنیو پرون غږ وشو چې خپلې بهرنۍ اساسي د اکتوبر د میاشتې تر کچې پورې راټیټې کړي او د راتلونکي کال تر مارچ پورې د خپلې بهرنۍ اساسي نه زیاتوي. د تیلو ټیټې بیې او د لویدیځو هیوادونو بندیزونو روسیا د اقتصادي بحران سره مخ کړی دی او روبل یې هم زیانمن کړی دی. تیره اونۍ روبل د ډالر په وړاندې په بېساري توګه په ټیټ ارزښت وپلورل شو.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. ویان دوو نجیب عامر زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په پاکستان کې نن د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره ټولګوندیزه غونډه کیږي. شنونکي وایي په کوټه کې د طالبانو پر ضد عملیاتو پیلېدل پر پاکستانی خاورې د افغان طالبانو شتون ثباتوي.
دا منلې دي چې افغاني طالبان چې دی د دوی اکټیویټي په پاکستان خاورې باندې شته.
د پښتونخوا تعلیم وزیر وایي د نجونو لپاره نور سکولونه پرانیزي.
مونږ 1000 گرلز کمیونٹی سکولز دیر روان سیشن دی اکیڈمک دغه پورې مونږ کوشش کوو چې 1000 سکول نو اپریشنل کو.
په پیښور کې د سکول بریدی وو نه پوره شو او د وژل شوی مور او پلار او نور خلک تر ننه د خونځي ودانۍ ته ورځي. په پښتنو کې د رنجو او کجلو د استعمال د دود په اړه هم معلومات ترکو.
رنجو موږ په هر حالت کې استعمالولی شو او کجل چې دی د مود د پاره یعنی د سترګو د ښکلا د پاره استعمالیږي، لکه سترګې تیزوي.
لمشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د وزیر اعظم جوړې کړې کمیټې غړي په خپل غونډه کې پر یو شمېر وړاندیزونو سلا شوې دي او وایي چې پر نورو وړاندیزونو به هم خبرې وکړي. منظور کړل شوې وړاندیزونه نن ټولګوندیز غونډې ته وړاندې کول کیږي. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د نهي په ماخام په اسلام آباد کې د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې په ټولو سیاسي ګوندونو باندې مشتمل د ترخګري د ختمون لپاره د اکشن پلان کمیټې غونډه سرته ورسېدا چې پکې غړو په ولسو کې په زیاتره تجویزونو اتفاق وکړو، کوم چې باندې په ټولګوندي غونډه کې وړاندې کیږي. په دې تجویزونو کې لومړی تجویز د ترخګري د مخنیوي لپاره د قومي ادارې یا نیکټا بحالول، د خطرناک ترخګرو فهرست جوړول، د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره کړن لار جوړول، د فټه انتظامی او قانوني مسلو د حل لپاره قرارداد راوړل، په فوجداري نظام کې تیزی راوستل، د قبایلی سیمو نه د بیکور شو خلکو په عزت سره د واپسې لپاره منصوبه بندي جوړول، په ترهګر تنظیمونو باندې بندیز لګول، د دینی مدرسو رجستریشن کول، کرک خوراونکو کتابچې چاپ کولو مخنیوي کول، او د دې د چاپ کونکو یا پبلیشرانو پر ضد قانوني کاروایی کول، الکترونیک او پرنٹ میډیا باندې د ترهګر د هیرو یا اتل په هیڅ پوړاندې کول کولو په مکمل توګه بندیز لګول د ترخګری د مخنیوي لپاره د ریپټ ریسپانس فورس په ټول ملک کې ځای په ځای کول او د غرنګ ځینې نور تجویزونه هم شامل دي. لدی سربیره په فوجي عدالتونو جوړولو باندې ځینې سیاسي ګوندونو خپل تحفظات څرګند کړل چې پکې جماعت اسلامي، پاکستان پیپلز پارټي او متحده قومي موومنٹ شامل دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
میڈیا او ځوانان
خاطر کټ په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي د ځکه د کوچ کله فاټه تل لا شو کل ځکه موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال ریډیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خالک دا حکومت سپورٹ ورکی اوی ادا حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب دبل طرف فنڈنگ وی درودری می ابیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوردونکو تاسو تر دغه اعلان مخکې پر رپورت کې اوردل چې نن ټول ګوندیز غونډه کیږي د پاکستان وزیر اعظم د دغه ټول ګوندیز غونډې په اړه باندې خپل څرګندونې کړې. دغه ټول ګوندیز غونډه رواني تر هغه پر ضد مبارزې لپاره د پلان جوړولو لپاره احمد الله را سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله کله معلومات را تر کړې د پاکستان وزیر اعظم همدا اوس مهال د غونډې ته څه وویل؟
پامیر اوس نه لګه شی بوڑان دی دغه کمټول ګوندی ز غونډه چې وا هغه شروع شولا د غونډه شروعات نه ورستو بیا نواز شریف چې کوم هغه وینا وا چې دا یو داسې موقع ده چې یقینا د ټول قام سترګې چې کوم دی هغه د خپل مشرانو طرف ته دی او هغه دا ګوري لګیا چې موږ څه فیصله کوو او څنګه پر عمل درآمد کوو. کومنګ د ترهګری لکه هغه ویل چې دا یو سرطان مرض په شان دی او کومنګ د دې په صحیح توګه علاج نه کړو نو یقینا چې تاریخ په موږ کلمه اف نه کړی او د دې ترهګری په ست وس وخت راغلی چې موږ سخت فیصله وکړو او کمزوري ګامونه پورته نه کړو یا کمزوري فیصله چې کوم دی هغه نه کړو. کومنګ سخت فیصله وکړلې نو مطلب دا چې دا به دغه خلکو په ست باندې سخت فیصله چې کوم پاکستان دا وخت کمزوري کول غواړي من دی خلکو سره د خبرو اترو کوشش هم وکړو خو هغه هم کامیاب نه شو پکې منګه او د هغه وروسته کراچۍ هوایي دګر باندې چې کله دی بریډ وکړو بیا موږ د ضربې اذر اپریشن شروع کړ او د هغه وروسته دغه اپریشن وسه پورې کامیابی سر روان دی. نواز شریف دا هم وینا وا چې کله افغانستان کې انتخابات شو او دا غي ورستو یو نوې حکومت ال تراغې دا غزي ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو عبد الله عبد الله سره سما څو سواري ملاقاتونه وشو په پاکستان ته اشرف غنی دا غي زتلې مقابل ته په لندن کې زموږ ملاقاتونه وشو او هغه هم په خنیت سره لګیا دی او هغه هم دا غواړي چې د سیمه ترهګری خاتمه وشي. نو دا یو داسې مقدم ټول د پاره چې اغه غړم مخلصه قیادت دی اغه هم دا غواړي د تیر مشورولۍ په ځای باندې دا وسنۍ مشورولۍ چې کومه ده دا په خطو غواړي چې د سیمه دا هر څه خاتمه وشي او د دې یو ثبوت دا هم دی چې په افغانستان کې د افغانستان فوجونو چې کوم دی په د ترهګرو په ضد باندې اغل تا کاروایی هم وکړله نو دینه دا ښکاری چې اغه هم غواړي چې ترهګری خاتمه وشي او دا یو خمو قدم دوه ملکونو لپاره دی چې دینه فائدہ اوچته کی او زکه چې د ملک ترهګری خاتمه وشوله نو په دوه ملکونو کې امن راتللې شي. دا مهال هم د اجلاس چې کوم دی هغه د وزیر اعظم په مشرۍ کې جاری دی او چوری سار علی خان په مشرۍ کې چې کومه کمیټه جوړه کړې شوې او هغه کوم سفارشات تیار کړي دي نو لګیا دی چوری نه
هغه وړاندیزونه ورته وړاندې کوي. صحیح احمد الله داسې وو چې پراتلونکو خبرونو کې چې کله هم په دغه غونډه کې څه پرمختګ کیږي تاسو ول دا غونډه روانه ده نو حتما معلومات هم راځي نو تاسو سره موږ بیا هم رابطه کوو. دا مهال د پاره ډیر زیات مننه خوشاله اوسې احمد الله سر د ټلیفون په کرخه وو او یو بل خبر ته ورزو په کوټه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینو ویلي چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته دوی د پاکستان د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د ټولو او هر ډول ترهګرو یا وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د پاکستان د
وبخې دغه یو ټکنیکل مسله را پیدا شو د خدای نور ناصر رپورت په دغه موضوع ورو
د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په پېښور ښار کې د ډسمبر پر 14 نیټه د آرمی پبلک سکول تر پېښې وروسته که یوې خواته دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل سوي، نو بلې خواته د بلوچستان په کوټه کې د امنیتي ځواکونو ځینې سرچینې وایي چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د دوی سرتیرو عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغه عملیات یې نه یوازې د پاکستاني طالبانو پر ضد بلکې د افغاني طالبانو پر ضد هم دي. دغه سرچینې زیاتوي د دوی سرتیرو د بلوچستان په بیل بیل پښتون میشتو سیمو لکه زیارت، کوچلاغ، نسی، پشین، کلا سیف الله او ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې د دوی په خبره په دغو عملیاتو کې یو شمیر وسلوال وژل سوي او ګڼ نور یې ژوندي نیولې دي. دغه سرچینې ادعا کوي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف تر هغې وینا وروسته چې په هیواد کې به یې د هیڅ ښه او بد طالب وسلوال فرق نه کیږي دغه چړنیز عملیات پیل کړه. خو دا چې د سرکاري سرچینو دا خبره تر کومه ځایه رښتیا ده چې پاکستاني ځواکونه دي د افغاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. په کوټه کې میشت د روانو چارو کارپو او مشر خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اړه وایي
شکارا دا خبر نه دی چې پاکستان غایدو دی خلاف افغانی طالبان خلاف سه اکشن اخستی دی. اوس که پاکستان دا وای چې موږ افغانی طالبان خلاف دا اکشن موږ اخستی دی، نو زما دا پارا حیثیت خبریال چې دی ما دا پارا ډیر لوی دا خبر دی چې پاکستان خپل پالیسی چینج کړی دی، یا هغه دا منلې دی چې افغانی طالبان چې دی د دوی اکټیویټی په پاکستان خاورې باندې سته.
د شهزاده ذوالفقار په خبره کابل هر وخت دا خبره کړې چې اسلام آباد د طالبانو ملاتړ او مرسته پریږدي او پر ضد یې عملیات وکړي. ذوالفقار زیاتوي د پاکستان د ګڼو نورو سیمو په شمول د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې هم عملیات یوازې او یوازې د پاکستاني طالبانو پر ضد کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې او د ناامنۍ په پیښو له کبله سلګونه ښوونځي یا هم ړنګ کړل شوي یا هم تړل شوي دي، د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د دغو ښوونځیو د پرانیستو او د بیا رغونې لپاره څه ډول اقدامات کوي؟ دا او نورې پوښتنې د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزي د خیبر پښتونخوا د تعلیم له صوبایي وزیر محمد عاطفه کړې دي او دا یې په ځواب کې ورته وایي.
مونږ بیسک چې کوم مین مین سیزونو مطلب دا چې ټیچر ریکروټمنټ نه کوه اخلي چې هغه مونږ په مریټ باندې قابلان استادانه غشتل شروع کړل، بیا د هغې نه په دویم نمبر موجوده چې کوم ټیچران دي د هغې پراپر ټیچر ټریننګ شروع شو، د هغې نه پس د انفراسټرکچر حساب سره که وګوره زمونږ داسې سیزونه دي چې هغه لس کاله وشو. مثال په تور مې زلزلې چې کوم سکول نه غورځولیو 760 سکول نه غي کې داسې چې هغه اوسه پورې حکومت نو جوړ کړل لس کالو شو زلزلې، مونږ فرست ټایم دغه لپاره پیسې کې خو دې مونږ هغه جوړول شروع کړل 760 هغه سکول نه دي. مونږ 1000 ګرلز کمیونټي سکولز ان شاء الله تعالی دیر روان چې کوم سیشن دی اکیډمیک دغه پورې به ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې 1000 سکول نه اپریشنل کو
سکول نه چې کوم جنو کو جوړیږي دی باندې باندې روان کال کې به کار شروع
کړي. الریډي اوس چې کوم شروع دي هغه کې به 70% سکول نه جنو کو جوړیږي 30% دلته کانو جوړیږي.
تاسو د نیو سکولونو خبر او کړه یا پرایمری سکول نه چې کوم دوه کمرو شپږ کمرو ته خو چې کوم زړه سکول نه دي پاره کې اکثر دا مسلې دي چې ما خپل یو سکول داسې کتل لري چې هغه دوه کمرو سکول دی او شپږ سو ماشومان یې پاره کې سبق وایي، نو د هغه راوړ نوم لکه هغه براینا مغه ماشومان سکول د جراجه خو زده کړه بکنی شي کولی د هغه د پر سمو شپږ
هغه د پر مونږ اډیشنل کلاس روم جوړو د کال کې تقریبا 1300 اډیشنل کلاس روم دي چې کم داسې سکول نه ز خپل یو سکول ته تلم پاره کې 97 ماشومانو 97 په یو کلاس کې نو 97 ماشومان ته بسنګ سوک سبق خي خدا ز بیا دا ویم چې دا د سونه کلونو د زمانه نګلیکټ دی چې کوم د توجه نه د ورکلې شوی تعلیم ته ورکلې به حکومت په خپل ځای باندې خو بهرل چې کوم ډیزرو کوي او خصوصا هغه ماشومان ز بیا هر وخت دا خبره کوم چې دا 40 لک ماشومان کوم چې د داسې طبقه نه دي چې هغه غریبانو ته سہولیت موثر نه دي او پاغي کې ټالنت شته خو زمونږه دغه د وجې د کمزورتیا د وجې هغه ماشومان غریبانان پاتې شي تر کوم پورې چې هغه خلک مونږه مین سټریم ته نه راوستي هغه مونږه ډیسیژن میکینګ کې نه شامل کړي تر هغه پورې د عمل نشي ټیکې دي دا تر کې چې مونږه کم غواړو هغه نشي کېدي.
دا راته وایي چې کم تاسو د سکولونو مانیټرینګ سیستم کوم جوړ کړی ای گورننس تر ذریعہ سره ای تھرو ای میل په ذریعہ سره ایس ایم ایس په ذریعہ سره فون کال په ذریعہ سره دا هغه چیزونو تاسو تر اوسه پورې سم معلومات شي دې سو غټښت
ګورجو چې کم د مانیټرینګ سیستم دی د سکولونو کم تی داغی خو تاسو چې هر چانه تاسو کې نو دا وی چیرې کم استادان به مخ کې ډیوټل نه راتلوی هغه استادان اوس ډیوټل راځي داغی خو دغه فائدہ خو کلیر کړ دار چانه تاسو کې په اسمبلی کې اپوزیشن والے دا وی چیرې کم استادان به مخ کې 850 استادانو ریزاین کړی دا چې کم با باہر ملکونو کې یو ځای بل ځای کې تنخواہ به غشتا غیر ریزاین کړی دا نو مطلب هغه یو خو هغه فیکٹر شو بل نمبر 2 سمونګه شروع کو بایومیٹرکس اٹینڈنس سسٹم دا تھم امپریشن په ذریعہ باندې زمونږ چې کوم آفیسز دي تقریبا 84 زمونږ به اکوپمنٹ لګی دا غیر پاسه به کیمرا لګی دلی او هغه به تھم امپریشن په ذریعہ باندې بایومیٹرکس په ذریعہ باندې دا غیر تھم امپریشن به ویریفیکیشن به کیږي زمونږ چې څونه ڈسٹرکٹ آفیسز دي تحصیل سرکل آفیسز دي د پیخور کې آفیسز دي پاغه کې به چې کوم زمونږ سٹاف دی دا مینیجریل سٹاف چې کوم ایڈمنسٹریټیو سٹاف دی دا غیر لپاره او بیا نیکسٹ فیز کې به انشاء الله موږ غټ غټ سکولونه شروع کوو داسې بور پسې بیا لاندې ځو نو فائدہ خو د ټیکنالوژي او بالکل
دا سکیری ہی چکم ماشو مور اپ لار ماشومان سکول نو تنلی گی دا غی خلاف حکومت سیکشن واخلی
دا مونگا آرٹیکل 25A دے نو آگے کیا گا فری او کمپلسری ایجوکیشن دے دا آگے ڈرافٹ تیار دے انشاء اللہ تعالیٰ اگر مونگا اسمبلی تا روڑو پاگی کے دا ٹول چونا شامل دی چی دا حکومت بدا زیمواری چی اب خام خا ہر معشوم سکول تبوزی نو آگے دا پار اصل لیگل سا دا آگے اوزا کچی ڈیر لوے کار دے ڈیر یو ضروری کار دے امپورٹنٹ سنسیٹیف کار دے نو آگے دا پار مونگا دا قانون جوڑو پاگی کے دا ڈیٹیلز پہ پاگی کے رازی انشاء اللہ
تاسو د خیبر پختونخوا د تعلیم له وزیر محمد عاطف سره د ځلاند یوسفزی مرکه اوریده
د پختنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
دا ڈیوا ریڈیو خبرتیا مواور دا خو دا مشال راڈیو دا از مگ غگ دا محل پا منزنائی چپا شپک سو یو ویش کلو هرٹ سو رای هم دار از مگ طول اخ پراونی پا www.mashalradio.com هم آوری دا شی اور دون کو دا پیخور پر آرمی پبلک سکول دا وصلوالو دا برید ایو ونی پورا شوی دا خو هغه کورنۍ چې بچی پر دې سکول د برید پر مهال ووژل شول یا ژوبل شوی دی د هغوی وایي چې زړه یې نه دی صبر دوی دا نه مني چې د دوی ماشومان به هیڅ کله ښوونځي ته نه ځي د مشال راډیو خبریال غلام غوس چې د سکول مخې ته ورغلی وایي د سکول مخې ته د میندو او پلرونه اوس هم موجود دي او د دوی ساندې اوس هم اورېدل کیږي نور په دې رپورټ کې
د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید یو اونۍ د تیرېدو وروسته هم د نورو سکولونو ماشومان مدني ټولنې او لسی وګړي آرمی پبلک سکول ته را روان دي او د آرمی پبلک سکول قربان شوی ماشومانو ته د عقیدت پیرزوونی وړاندې کوي او په پیښور کې د ویر او غم ماحول لا هم نه دی سور شوی او آرمی پبلک سکول ته راغلي خلک د وسلوالو د دې برید غندنه کوي د لړکی 13 ورځ آرمی پبلک سکول تا راغلی یوې زده کوونکی په ضلعت شنواری مشال ریډیو ته وویل
ډیر زیات خفه یو د زړه نه د دې مور پلار ته ویالا ډیر غټ همت ورکړي خدای دې دوی له حوصلې ورکړي طالبان ته وایي چې تاسو چې کوم داسې کار نه کوئ دې باندې چې کوم موږ حوصلې دي دا نه هاراو کوو موږ به آیا په دې کې به ښه مضبوط تعلیم به حاصلو الله تعالی دې دوی نه دې بدل والو که دوی کې همت وي دوی دې زموږ په مخ داسې کار نو کې زموږ په شا دې دا کار نه مکوي
او د آرمی پبلک سکول مخې ته یو بل تاریخ شاه مشال ریډیو ته وویل
په خبر کې مون ډیلی ګرځورا ګرځو ډیر دا افسردا ماحول دی کوڅه په کوڅه باندې درونه جاړي د چاستر کې جاړي پستر کې ډیره کمی جاړي بلکې درونه جاړي دا کې زمونږ د ګلونو په شان ماشومان بچي هغه د خور لاندې مون د الله پاک نه دا امید چې ان شاء الله نور خلک به داسې راځي چې هغه د پاکستان آبادی او د شتګر له دا پیغام نه ورکوم چې تاسو مون پدې شنو باندې نشه یې رولې او نم شه مونږ له بروسو دې کني شه راکولې مونږ به ان شاء الله مخ کیږو او پتا جو دومره نران یې او دومره در حوصله در کشته موږ له پمخ راشه شان موږ له دکې مرګه موږ پښابانه پم وار مګره وختون چې په خبره باندې پیګنو هغه له مخه راشه
د نورو سکولونو د زده کوونکو، عامو خلکو او مدني او سیاسي ګوندونو ترڅنګ اوس هغه غمځپلو میندو هم د آرمی پبلک سکول مخه کړې ده، د کومو ماشومان چې په دې پیښه کې قربان شوي دي. او ځینې میندې د سکول په امنیت باندې معمول په امنیتي سرتیرو نیوکې کوي چې ولې په وخت د دغه برید په ناکامه کولو کې پاتې راغلل. په آرمی پبلک سکول کې د وران شوي ځایونو د بیا جوړونې کار هم پیل کړی شوی دی، او د تیرې شنبه د ورځې د برید وروستو د یاد ښوونځي تیر چاپیره دیوالونه نور هم لوړ کړی شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث رپورټ مو اورېده. د غلام غوث یو بل رپورټ دی، ځکه چې یوې مور سره خبرې کړې دي، د هغې زوی په دغه برید کې، د پېښور په برید کې وژل شوی و. نو دا مور وایي چې په زوی سهار نه پاڅېده، دوی په خپل په زور هغه ښوونځي ته د تګ لپاره تیار کړ. راځه چې د دغې مور خبرې واورو.
پاسے دو نا مور تو بزور پاس ہو لگے بیٹا جی نا وقت دے بزر کو نا وقت دے بیا دٹ دے سر تادی کے بس ان گزر تو سر سکول تر سے بیا رس جاتی کی بیٹا سر پاس بزور میں ورتا پاس ہو لا بزور میں ورتا سر سے ورتا ہوئے لوئی مور تو بہ پلا لاس نا ور کو لو کو کے لاڑ جا لاڑ جا مر جا سو شہید جا لاڑ جا مت دیو سر ہم بنتا سا ون ما ورتا نا پرے پر کر لا یونیفارم کے لاڑو منگا یونیفارم کے لاڑو گھر تو بھی ہران ہو مال ردرے ماچ مان دے خود لگی دوشتا یو سوئی دے یو جنے دے لیکن آ خٹو نہ قیمتی وائی خو بدل سے نہیں شمروڑے اسفند خان تھے کال کے منگو سیکھو اسفند خان کلاس ٹین سن آف ارجن خان ایڈوکیٹ خرابی منڈا گو نہ منڈا سی ایم ایچ سی ایم ایچ پورے منڈا منڈا لاڑم اور پلار وی دلتا نیچ دیا مونگا رشتہ لاڑو ٹول ماشو مانو کرتا سما ماشو پگے نو بیا مونگا دوبارہ سی ایم ایچ دا رات دو کی دیشی دوبارہ لا رہا کے پتا وہ لگے تو کیا ایمبولینس کے بعد چولے تھے اور کوتا بس درد اجرے دے تیار کے بسے خدے دے بخلے خدے بخلے.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 1,380 کلو هارت ساوری دلی شي.
او د ګیلپ په نوم د یوې ادارې نظر پوښتنه په یو اختیار شوی ده چې پکې راغلی دي چې په پاکستان کې خلک د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د حکومت له اقداماتو مطمئن ښکاري. دغه اداره وایي چې د وروستیو بریدونو نه وروسته د خلکو پر حکومت د باور د کمیدو امکانات هم اوس لیدل کیږي. نور تفصیل اسرار العالم مومند راکوي.
د ګیلپ په نامه د ادارې لمخې د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو لخوا تر برید وروستو پاکستانی ولس د ترهګرۍ پر ضد د حکومت پرمختګ څاري. د ګیلپ سروې لمخې په کال 2008 کې هم د پاکستان شاوخوا 45% خلک د ترهګرۍ پر ضد د حکومت له هلو ځلو کافی مطمئن وو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې روان کال د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول، او همدغه وجوه چې په غبرګون کې یې وسلوالو 4 ورځې وړاندې د یاد سکول څه باندې 130 ماشومان وژل. د ګیلپ ادارې د سروې له مخې په شمالي وزیرستان کې د درنو پوځي عملیاتو مخکې هم په ټول پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې خلک د ترهګرۍ پر ضد د حکومت له هلو ځلو مطمئن وو. البته د بلوچستان خلک ډیر مطمئن نه وو. همداراز په سند کې 150، پنجاب کې 95، خیبر پختونخوا کې 85، او بلوچستان کې 22% خلکو ویلي وو چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد کافي هلې ځلې کوي. همداراز زیاتره خلکو په پوز اعتماد خودلی وو. قریبا په لسو کې 9 کسانو ګیلپ ته ویلي وو چې دوی د هیواد پر پوز اعتماد لري، خو د 2013 کال په پرتله سږ کال د اعتماد دغه کچه کمه وه، ځکه چې تیر کال 95% خلکو ویلي وو چې دوی پر خپلو عسکرو اعتماد دی. که یو خوا د کال 2008 راهیسې پر پوز د خلکو اعتماد په زیاتېدو وو، نو بل خوا په جمهوري حکومتونو د خلکو اعتماد په ختمېدو وو. خو په کال 2014 کې دغه اعتماد بیا ښه شو، او دا رنګ د کال 2013 د 26% په پرتله په 2014 کال کې 43% ته ورسېدو. او د دې وجه دا وه چې په دغه کال کې د آصف علي زرداری د غیر مقبوله حکومت پر ختمېدو پاکستاني ولس خوشاله وو. خو د نواز شریف د حکومت پر ضد د اپوزیشن د احتجاج له کبله په دې ملک کې بیا سیاسي بحران رامخته شو. د یاد ادارې له مخې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول برید کېدای شي ځینې پاکستاني وګړي پر دې مجبوره کړي چې د پوځ لخوا د ولس د خوندیتوب ذمواري او د حکومت لخوا د ترګرۍ د مخنیوي پالیسۍ تر پوښتنې لاندې راولي. ښکاري داسې چې پوځ به په لږ وخت کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات پراخه او مؤثره کړي او افغانستان سره به په پولو کې د وسلوالو پر ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ ته ولسی ملاتړ زیات شي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو اوس هم ورزو نجیب عامر ته د محل د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې.
په اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې اجلاس روان دی چې د قومي اکشن کمیټې لخوا جوړ کړی شو سفارشاتو جایزه پکې اخیستل کیږي. د پاکستان د امنیتی ځواکونو سرچینې ادا کوي چې د افغان طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په دې عملیاتو کې چې د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې ترسره کیږي د سرچینو په وینا ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ژوندي هم نیول شوي دي. د پاکستان د سرحدونو او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوس وایي د راتلونکي کال تر پایه د ټولو افغان کډوالو د بیرته خپل هیواد ته ستنولو لپاره لارې ګذرې لټوي. نوموړي د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې کړي. د افغانستان پاکستان او ایساف د ځواکونو مشرانو پرون پر اورپنډې کې په یو مهمه غونډه کې ترهګرۍ پر ضد د شریکو اقداماتو په کولو زور راوړ. په دې موقع افغان سرلخکر شیر محمد کریمی او د ایساف د ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویل د پېښور په سکول په برید خوشاله دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف وایي په صوبه کې د سکولونو د رغولو د نوو سکولونو د پرانستلو او د تعلیم د معیار د اوچتولو لپاره اقدامات کوي او د جدید ټکنالوژۍ په مټ به د سکولونو د معیار د ښه کولو لپاره هم اقدامات کوي. د ایران لوړپوړي فوجي چارواکي وایي د دوی مسلح ځواکونه به د دسمبر په 15 نیټه د ملک په جنوبي برخه کې په لویه کچه فوجي تمرینات پیلوي. د محمد رسول الله په نوم دغه عملیات به و ورځې دوام وکړي ورکې به د ملک سمندري ځمکني او هوایي ځواکونه برخه واخلي. د روسي حکومت د ملک پر 50 لویو صادرونکو شرکتونو چې د حکومت تر واک لاندې فعالیت کوي غږ کړی چې د روبل د قوي کولو په موخه د بهرنیو کرنسیو اساسي محدودې کړي او په فرانسه کې د کرسمس او د نوي کال د رخصتیو پر مهال د تشدد نه د ډکو پیښو د مخې ته راتلو نه پس له پرون راهیسې د پوځ ګزمه زیاته شوې او ولسمشر فرانسوا اولاند پر خلکو د پرسکون اوسېدو غږ کړی دی.
خبرونه مل بشال رادیو واوریدل. ویاند و نجیب عامر وسورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځ پاڼو ته اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورځ پاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې د پاکستان په غوښتنه باندې افغان نېشنل آرمی د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په لویه پیمانه اپریشن پیل کړی دی. د کومې نه چې دا څرګندېږي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره افغان حکومت د پاکستان مرسته کوي او دا مرسته ځکه هم ضروري ده چې د سوات اپریشن نه وروسته یو شمېر طالبان وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوړېدلې دي او په دې کې یو د تحریک طالبان مشر ملا فضل الله هم شامل دی چې دا وخت په کونړ کې پټته. د ادارې په وینا کوکتې شینو ک ترهګر څومره هم طاقتور وي خو د حکومت مقابله نشي کولی، نو دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې د افغانستان د پوسټ سره سره ایساب هم په حرکت کې راشي او د پاکستان او افغانستان په پوله باندې د ترهګرو پر ضد اپریشن وکړي. ادارې اخر کې وایي ترهګري یوازې د پاکستان او افغانستان مسله نه ده، دا یو عالمي مسله ده، نو باید چې ټول نړۍ هم له پاکستان او افغانستان سره د ترهګرۍ د ختمون لړکې خپل خپل کردار ولوبوي. بل پلو ایکسپریس روس پانه خپل دریه کې د حکومت لخوا د ترهګری پر ضد نور اقدامات په ضرورت لیک کړي دي او وایي چې د ترهګری پر ضد جنگ به شک چې د ټول قام په شریک جنگ دی او د دې لپاره به د حکومت سره ټول قام او سیاسي مشروالۍ لیو کې دلوي. د ادارې په وینا چې دا وخت د ملک قانون نافذ کوونکو ادارو انټیلیجنس ایجنسیانو او نورو ریاستی ادارو له د ترهګری خلاف جنگ باندې خپل توجه ورکول ضروری دي او دغه میډیا پارلیمان او سیول سوسایټي له به هم خپل غوره کردار لوبول وی چې څوکي توجه بل لړختوان نړوي ځکه چې اوس صرف د بیانونو او تقریرونو وخت نه دی اوس به عملی کار کول وی نو هله به ممکن شي چې په دې ملک یو وار بیا امنیت پزای شي. دریا اخر کې وایي چې اوس ته پاکستان د بقا سوال راپورته شوی دی چې د ترهګرو لاسونه زموږ تر بچو را ورسېدل نو چې ترهګری کوم عالمی شکل خپل کړی دی نو په کار دی چې د قام یو ځای را وستلو او د ترهګری د ختمون لپاره حکومت دانشمندانه پالیسی جوړ کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلل کې امریکایي چارواکي لا هم په دې خپل دریض ولاړ دي چې تر هغه چې پاکستان ورته د باور نوي ورکړي چې په خپل خاوره کې به وسلوال نه ساتي ورسره به د 300 میلیونه ډالرو نوې مرستې ونه شي. همداراز واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د ناامنیو او د حکومت د مهمو چارواکو نه ټاکل کېدو او د کابینې د نشتون په اړه مقاله لیکلې ده. بشیر ګواخ د دغو دواړو مقالو مهمې برخې راوړي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي چې امریکا په تیرو یوولسو کلونو کې پاکستان ته د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د ملاتړ لپاره یوولس بلیونه ډالر ورکړي خو اوس چې په افغانستان او پاکستان کې بی امنی ډېره شوې ده کانګرس پر پینټاګان دا شرط ایښی چې 300 میلیونه ډالر نوې مرسته به هغه وخت حسابات لپاره ورکړي چې دا ثابته کړي چې پاکستان یو ښه اتحادی دی او ترهګرۍ په وړاندې یې کار سم دی. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې کانګرس په دې یقیني کېدل غواړي چې پاکستان په خپل خاوره کې هغه ترهګرو ته چې افغانستان کې په امریکا او اتحادي ځواکونو حمله کوي د خوندي ځایونو نه ورکولو په وعدو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې پېښور کې وسلوالو په یو سکول برید کې د 122 ماشومانو په شمول 138 کسان ووژل. پاکستان د وسلوالو طالبانو خلاف له د غیرسته خپل عملیات تیز کړی دي. اسلام آباد داوه کوي چې و اویا وسلوالي وژلي او د مرګ پر سزا د شپکلنې پابندۍ ختمولو وروسته اوس غواړي 1500 قیدیان پانسي کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې لنډه موده وړاندې کابل کې له 1900 کال راهیسې د افغانستان په تعلیم او کلتور اغیز لرونکي فرانسوي مرکز باندې برید ټکان ورکونکي وو. خو سره له دې هم ډېر افغانان فکر کوي چې طالبان نشي کولای جمهوری اقدار له منځه یوسي. د بریدونو د زیاتېدو سره د کابل په هرې څلورلارې کې پولیس ولاړ دي. هر کس د خپل داسې دوست کیسه لري چې یا خو یې کور سره نږدې چاودنه شوي او یا هم هغه تعمیر په چاودنه کې له منځه تللی چې دی ورته ور رهي وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو چارواکي لخلي لیکلي چې په خلکو کې د شریک دښمن په وړاندې د یو ځای کېدو جذبه ډېره شوې ده خو ورسره د امنیت او ښې مشرۍ د نشوالي حس هم قوي شوی دی. ځینې پر افغان ولسمشر اشرف غنی تنقید کوي چې د نوي حکومت درې میاشتې وشوي خو د استخباراتو پولیسو دفاعي چارو مشران نه دي ټاکل شوي او کابینه لا هم نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې ناټو ځواکونو له افغانستانه د خپلو پوځیانو وتل نهایي کړی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د خبریالانو ساتنې کمیټه وایي په روان یعنی 2014 کال کې لږ تر لږه یو شپېته خبریالان هغه مهال وژل شوی دی چې کله دوی په خپلو کارونو باندې بوختول یو د خپل کار سره د تړاو په اړه باندې په وجه وژل شوی دی. تیر ورځ په یو خبر شوی رپورت کې دغه سازمان ویلي د منځنی ختیځ، اوکراین او افغانستان په څیر سیمو کې د شخړو په اړه د رپورټونو د جوړولو پر مهال په غیر عادي توګه ډیر نړیوال خبریالان وژل شوی دی. د دغه رپورت مهم برخه له اجملان دا ورو
د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې په خپل ریپورت کې ویلي چې سوریا د دویم پرلپسې کال لپاره په 2014 میلادي کال کې هم د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد و. د دې راپور په خبره تیر کال په سوریه کې ولس ژورنالیستان وژل شوي. په دوی کې امریکایي ژورنالیستان جیمز فولی او سټیون ساتلوب هم شامل دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترې سرونه پرې کړل او د هغوی د وژلو ویډیوګانې خپرې کړې. له هغې وروسته چې په 2012 میلادي کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، د نهاب یا په شاوخوا کې خبریالان په دې هیواد کې وژل شوي. په روان کال کې په اوکراین کې هم 15 خبریالان او 2 رسنیو کارکونکي وژل شوي. په دوی کې ډېر نړیوال خبریالان وو. دا له 2001 کال وروسته په اوکراین کې د ژورنالیستانو د وژل کېدو لومړی پیښې دي چې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې تایید کړې دي. په افغانستان کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس جرمنی یا کاسا آنیا نندرنګاوس هغه مهال د یو پولیس په ډزو وژل شو چې د انتخاباتو لپاره روان چمتووالی پاره کار کوي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې په 2014 میلادي کال کې د وشل شو خبريالانو دریمه برخه نړیوال خبريالان دي او د پخوانیو کلونو په مقایسه دوه چنده زیاتوالی ښیي. سره له دې چې د نړیوالو ژورنالیستانو د مرشوب له پښمیر کې زیاتوالی راغلی، خو په ریپورت کې دې ټکی ته اشاره شوی چې لا هم ډیر هغه خبريالان چې په نړۍ کې د ژورنالیستیک کار لپاره له خطر سره مخ دي سیمه ایز خبريالان دي. په څېړنه کې موندل شوی چې په هر لس وشل شو خبريالانو کې نه هي سیمه ایز خلکو چې د سیمې د پیښو په اړه ریپورتونه جوړول. د ژورنالیستانو د دفاع کمیټه وایي په عراق هم په دې کال کې 15 خبريالان وشل شوي. په دوی کې هغه درې خبريالان هم شامل دي چې د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت د وسلواله ډلې ترمنځ د روانې جګړې په اړه ریپورتونه ورکول. په راپور کې په پاکستان کې هم د درې سیمه ییزو خبريالانو د وشل کېدو یادونه شوې ده. ویل شوی دا شمیر د تیرو کلونو په مقایسه کم دی، خو په دې هیواد کې د خبريالانو په وړاندې لا هم تاوتریخوالی دوام لري. په همدې حال کې د پاکستان د خصوصي تلویزیونونو ژورنالیستان حمید میر او رضا رومي د وسلوالو په بریدونو کې سخت ټپي انشل. د رومي موټر چلوونکي په برید کې وشل شو. د ژورنالیستانو د دفاع کمیټه وایي دوی وس هم په دې اړه څېړنې کوي چې آیا په دې کال کې د 13 نورو ژورنالیستانو وژنې هم د دوی له کار سره تړاو درلود او کنه.
د اجملند رپورت مورید د افغانستان د سولې عالی شورا هغه رپورټونه به ونسټه بولی چې ویل شوی په قطر کې به ډیر ژر له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تر هغه چې طالبان له خپل بیرغ لوحې او ځینو نورو پریکړو په شان شي دا خبرې نه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سولې د عالی شورا یو شمېر غړو ویلي ول چې ډیر ژر به د دې شورا یو هیات یا پلاوی قطر ته د خبرو لپاره سفر وکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
که څه هم په دې وروستیو کې په قطر کې د سولې د خبرو د پیل په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شول، خو د سولې عالي شورا لوړپوړي چارواکي دا راپورونه بیا اساسه بولي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سې شنبې په ورځ وویل چې دوی په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پیلېدل نه تاییدوي او نه هم په دې برخه کې کوم اقدام شوی دی. نوموړي وویل که څه هم د خبرو اترو په اړه اوازې ګرمې دي، خو د دوی له ادرسه تر اوسه په دې اړه څه نوی پرمختګ نه دی شوی.
کومې اوازې چې دي دغه رښتیا نه دي، داسې خبره نشته او کومې خبرې روانې نه دي. تر هغې چې په قطر کې دوی خپل بیرغ او لوحه راښکته نه کړي زموږ لپاره دا خبره د منلو وړ نه ده، خو هر کله چې شرایط مساعد شي موږ حاضر یو چې خبرې پیل کړو.
تیره اونۍ د سولې عالي شورا یو شمېر غړو ویلي وو چې د اوږده ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو د دفتر دروازې بیا پرانستل شوې او له کویټې، افغانستان او پېښوره یو شمېر مهم طالب چارواکي هغه ځای ته تللي دي. له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې په قطر کې دفتر پرانستل شو، خو کله چې قطر د هغه وخت افغان حکومت په غوښتنه د طالبانو بیرغ ښکته کړ نو طالبانو د احتجاج په توګه د سولې راټوکېدونکي هیلې کمې او خپل دفتر یې وتړو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي وروسته له دې چې امریکا په سیمه کې خپل حضور کموي، خپله افغان چارواکي او طالبان باید د سولې د هر ډول خبرو لپاره هڅې وکړي. افغان کارپوه زبیر شفیقی په دې نظر دی چې وسلوال طالبان هم باید د خبرو لپاره په داسې شرایطو ټینګار ونه کړي چې افغانستان د تجزیې په لوري بیایي.
یو ځل سیاسي شوه، د اختلافاتو ښکار شوه، طالبانو سره په هر ځای کې چې دفتر خلاصوي دغه ستونزه به وي، ځکه نور جهتونه دې ته لمن وایي. ښه خبره دا ده چې دوی د افغانانو د یوې ډلې په حیث، د یوه لوري په حیث خپل ځانګړې غوښتنه چلوي، هغه د حکومت سره مطرح کړي او پخپل بین الافغانی تفاهم ته زمینه مساعده شي.
له دې سره داسې راپورونه هم شته چې دا ځل خپل افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو پروسه په مخ وړي او د سولې عالي شورا ته چې په ترکیب او کار یې ډېر انتقادونه شته ډېره ونډه نه ده ورکړل شوې. نوی افغان حکومت ویلی د سولې خبرو اترو ته اهمیت ورکوي او په دې برخه کې د چین، ترکیه او نورو هغو هیوادونو څخه کومک غوښتي چې کولای شي په پاکستان یا طالبانو فشار راوړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راوړي تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو یو خبر را دی چې په کورمه کې امنیتی ځواکونو د ټل پاړه چینار سړک د گاډو تګ را تګ لپاره تړل دي. پولیټیکل انتظامی وای سړک لنن سهار په بګن کې ځکه تړل شوی چې هلته د وسلوالو پر ضد چاڼیز عملیات روان دي. په لارو کې بند مسافر وای کې انتظامی مخکې ورته ویلي وای یا په لار ورته ویلي وای نو دوی به خپل سفر یا نه کاوه او یا به هم سفر نه بیرته خپل کورونو ته ستانه شوی وای. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې امنیتی ځواکونو د ټل پاړه چینار روډ د عام ټرافیک لپاره بند کړی دی. راپورونو تر مخه دغه روډ په بګن سیمه کې د سهار وو بجو نه بند کړی شوی دی چې لا هم وربندې گاڑی تګ را تګ نشي کولی. ولی رحمان په نامه یو مسافر مشال رډیو ته وویل چې روډ د بندېدو له امله دوی په سختو مشکلاتو کې دي. مسافرو په خبره په دې وخت کې د پنځو سو نه زیات ورکوټي او غټ گاډي ولاړ دي او چاته هم په روډ باندې د تلو اجازت نشته. اصغر حسین په نامه یو بل مسافر مشال لوډیو ته وایي چې که دوی ته په پاټکو باندې ویلې شي وای چې په سیمه کې روډ باندې نو دوی بور باندې بیا نه راتلل. انتظامی چارواکی مشال لوډیو ته وویل چې په بګن او ورسره خوش او علاقو کې لټونی عملیات روان دي چې د دې لپاره دغه روډ بند کړی دی. دوی وویل چې دوی سره دا معلومات دي چې په دغه سیمه کې ځینو وسلوالو پناه اخستی ده نو ځکه یې دلته عملیات شروع کړل. د ده په خبره دغه عملیات د پوځ، ملیشا او د لوی ځواکونو لخوا په ګډه کیږي. واضح دی چې په کومو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات روان دي. په دغه کې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان وسلواله ډله فعالیت کوي. د دې ډلې مشري د اوچت سیمې مولانا فضل سعید حقانی کوي چې د په پاړه چینار کې د ځانمرګي برید پړه په خپل سر اخستی وه. په دې برید کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. په سیمه کې د ډلې خلاف د امنیتي ځواکونو لخوا د دې نه وړاندې هم عملیات شوي دي.
د طارق اورکزی رپورټ مورید پر پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرو پر داسې حال کې چې خونړي بریتونه زیات کړي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه اسلام آباد ته داسې ګوتې هم نیول کیږي چې دوی د ترهګرو پالنه او مرسته کوي. خو پاکستان تل دا رپورټونه رد کړي دي او وایي چې دوی د وسلوالو پالونکي نه بلکې د وسلوالو د لاسه ځپل شوي دي. پروجیکټ سنډیکیټ په پاڼې په دې موضوع یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې به یې
په پروجیکټ سنډیکیټ ویب پاڼه کې لیکوال برهما چیلانی لیکي چې په 2011 کال کې د امریکا د بارنو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته په کلا وویل چې په خپل کور کې ماران په دې تمه نشي ساتل کېدی چې یوازې گاونډیان بوچی چی. د لیکوال په خبره تیرونه په پیښور کې پر سکول د حمله نه د هیلری کلینټن د خبره رښتیا ثابته شوه چې په دغه پیښه کې د هغو وسلوالو لاس و چې څه وخت ورته د پاکستان ملاتړ ترلاسه و. لیکوال لیکي دا اول ځل نه دی چې پاکستان د ترهګرۍ د پیښې ښکار شو، خو د یادې پیښې وروسته پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو ملاتړ او د ښه او بدو طالبانو ترمنځ فرق پرېږدي که څنګه. لیکوال لیکي له بده مرغه په دې وروستیو کې په پاکستان کې حالاتو ته په کتلو سره امید ډېر کم ښکاري. د هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم په داسې پوزیشن کې نه ښکاري چې ډېر څه بدل کړي. څه موده وړاندې د هغه د بارنو چارو سلاحکار د سرتاج عزیز د خولې نه د ښه او بدو طالبانو ترمنځ د فرق خبره ووتله چې ویل پاکستان باید د هغو طالبانو خلاف کاروایي ونه کړي چې نقصان ورته نه رسوي. لیکوال لیکي د پوز لخوا د وسلوالو ملاتړ نه یوازې د سیمه بلکې نړیوال امنیت ته هم ګواخ ورپېخ کړی دی. لیکوال په پاکستان کې د وسلوالو یو شمېر جدا شو ډلو طرف ته اشاره وایي چې څنګه د وسلوالو لخوا د ملک غیر پوزي سیاسي ادارو ته نقصان رسیږي، هماغه شان یې اټمي وسله هم غیر محفوظ پاتې کیږي. د لیکوال په خبره هغه څوک چې په دې باور دي چې د پېښور د سکول پېښې سره کېدی شي د پوز په رویه کې بدلون راشي، باید چې هم د پوزي جرنیلانو نه تپوس وکړي چې ولې یې مخکې دې طرف ته توجه نه وه. لیکوال زیاتوي نړیواله ټولنه هم باید د پوز نه د یو ځلي بدلون تمه ونه لري. د لیکوال په خبره ترڅو د پاکستان پوز استخبارات او اټمي اساسې د غیر پوزي حکومت د کنټرول نه بهر وي، تر هغه به پاکستان سیمه او ټوله نړۍ د وسلوالو له ګواښ سره مخامخ وي.
نوملیه امیرزاده رپورٹ مورد د پاکستان پوز لیوی میاشتې راہی سے په خیبر قبایلی سیمه کې د خیبر یو په نوم پوزی عملیات پیل کړی او په دې لړ کې د وسلوالو لمنګولو د ډیرو سیمو د بیا تر لاسه کولو داوی هم کړی دی. د نېشنل ریسپانډ لیکي دغه عملیاتو لکبله په خیبر ایجنسی کې د چرسو او پینو کاروبار هم زیانمن شوی دی. د مشال رادیو خبریال مجید بابر د دغه مقاله مهمه برخه راوروي.
د متحده عربی اماراتونو خبریدونکو د انګلیسي ژبې ورسپانه دی نېشنل په یو مقاله کې لیکي چې په خیبر قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوزي عملیاتو لامل دغلته د چرسو په کاروبار د هغو وسلوالو اثر او اختیار اوس ډیر کم شوی دی چې تیرونی په پیښور کې د یو سکول ماشومان ووجل. د ورسپانه په خبره د خیبر قبایلی سیمه په باړه او تیرا کې په خاصه توګه د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د چرسو په کاروبار ځانګړی کنټرول وو. خو د تیر نومبر د میاشتې راهیسی په د سیمو کې د پاکستانی پوز د عملیاتو او د هوایی بمبارۍ له امله د لشکر اسلام ډلې ډیر پټنځایونه له منځه تللي دي، نو ځکه اوس د چرسو په کاروبار اثر هم کم شوی دی. ورسپانه زیاتوي چې د دغو عملیاتو له امله د لشکر اسلام ډلې مشر منګلباغ هم ډیر کمزوری شو، نو ځکه د خپل خوندیتوب په موخه د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله سره اتحاد وکړو او کله چې په خیبر قبایلی سیمه کې د لشکر اسلام ډله د پاکستانی پوز په مقابله کې ماتې سره مخ وه، نو په افغانستان کې پټ ملا فضل الله د هغه د ملاتړ لپاره خپل وسلوال ورولېږل. ورسپانه د پاکستانی پوز د یو سرچینې په حواله وایي چې د دغه احسان د بدلې په موخه منګلباغ او د هغه ډلې د ملا فضل الله او د هغه د وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې په برید کې مرسته وکړه، نو ځکه اوس پاکستانی پوز په خیبر قبایلی سیمه کې د منګلباغ په لټون کې دی. ورسپانه د تیرا په میدان کې د چرسو د یو کاروباري په حواله وایي چې منګلباغ به د دغو سیمو هغو کروندګرو نه د زکات په نوم هر کال په لکونو روپۍ اخیستي چې چا به بنګ او اپیم کرل، او په 2011 او 2012 کال کې چې په افغانستان او خیبر کې د اپیمو او بنګو فصل ډیر ښه وشو، نو منګلباغ ډیر په طریقه دغو سیمو کې د نشئی توکو بای ټیټې دو ته پرې نه خودي، او یو وخت خو داسې هم وو چې په افغانستان او قبایلی سیمو کې به د اپیمو او چرسو د نرخونو اختیار ټول منګلباغ سره وو.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو اوس یو بل رپورٹ لرو د افغانستان د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې مشر د پاکستان د سرحدونو او کډوالو چارو له وزیر سره په خبري کانفرنس کې ویلي چې پاکستان کولای شي په دې هیواد کې په ناقانونه توګه میشت افغان کډوال خپل هیواد ته واستوي، خو وايي رجستر شوی افغان کډوال باید په زوره له دې هیواد ونه شړل شي. د پاکستان د کډوالو چارو وزیر وایي ک نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي، نا رجستر شوی افغانان به دا غوی نمونه به ثبت کړي، خو د 2015 زیږیز کال تر پایه باید ټول افغانان خپل هیوادونو ته ستانه شي. تفصیل د بارکوال میخیل پر پورت کې
په پېښور کې پر ښوونځي د 14 دسمبر تر برید وروسته د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې افغان کډوال په یوه میاشت کې خپل هیواد ته ستانه کړي. دې ته په پام سره د پاکستان د سرحدونو وزارت دا موضوع د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري یو این ایچ سی آر سره شریک کړه. د سرحدونو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوڅ او د یو این ایچ سی آر مشر مایا ماروټونګا د سې شنبه په مازیګر ګډ خبري کانفرنس ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه خبرې وکړې. عبدالقادر بلوڅ وایي نړیوالې ټولنې په 2012 میلادي کال کې ورسره ژمنه کړې وه چې په هغو سیمو کې به د پرمختیایي کارونو لپاره $6 میلیونه ورکوي چې د افغان کډوالو له امله اغېزمنې سوي دي، خو وایي تر اوسه یې 100 میلیونه هم نه دي ورکړي. د پېښور تر پېښې وروسته او په افغانستان او سیمه کې پرمختګونو ته په پام سره نور موږ دا وړتیا نه لرو چې ناراجستر سوي مهاجرین دلته پرېږدو. په جنیوا کې د مهاجرینو د راجستر کولو د ادارې مشر تېر کال د کډوالو د راجستر کېدو لپاره د $60 میلیونه ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یې را نه کړې. موږ به اوس بیا خپل استازي ورلېږو چې لږ تر لږه دغه پیسې خورا کړي چې موږ دغه ناراجستر سوي افغانان راجستر کړو، هسې نه چې بیا په ځینو پېښو کې په مجرمینو پسې پل تر دوی پورې ورسېږي. عبدالقادر بلوڅ وویل افغان کډوالو ته د پاکستان خلکو 15 کاله میلمستیا ورکړه، خو اوس چې نړیوالې ټولنې دغه افغان کډوال هېر کړي او له دوی سره مرسته نه کوي، نو پاکستان څه ګناه کړې چې نور پر خپلو اوږو د دومره زیاتو کډوالو بار واخلي؟ قادر بلوڅ وایي افغانستان ته ستنېدونکو افغانانو ته چې سړي سر $200 ورکول کېږي، هڅه به وکړي چې UNHCR دغه مرسته ور زیاته کړي او دوی پر روان یو کال کې افغانستان ته ستانه شي. پاکستان، ایران او افغانستان د UNHCR تر نظارت لاندې پر دې سلا شوي وو چې افغان کډوال به د 2015 کال د دسمبر تر 1.5 نېټې پورې په عزتمنه توګه او په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي. موږ بشپړ آمادګي نسو او له پلان سره سم به د دوی د ستنېدو بهیر ته دوام ورکول کېږي. هیڅ بیړه ته اړتیا نشته او نه په شپه شپه د دوی د ستنولو پروګرام لرو. د افغانستان حکومت، افغان کډوال او د پاکستان خلک دې حوصله وکړي. په پاکستان کې د UNHCR ځایناستې مشرې مایا ماروټونګا وویل د پاکستان د خلکو غوندې افغان کډوال هم په خپل هیواد کې له جګړو او ناامنۍ اغېزمن شوي او پاکستان ته مهاجر شوي دي، خو وایي دوی دلته د ځایي خلکو غوندې د پاکستان اساسي قانون ته په وفادارۍ سره په سوله ییز ډول ژوند کوي او دوی وسلوال نه دي. مهاجرین په خپل اغېزمن دي، دوی هم خپل هیواد د جګړو او ترهګرۍ له امله پرېښی او دوی باید یو ځل بیا اغېزمن نه سي چې بشري حقونه تر پښو لاندې سي او په زور خپل هیواد ته ولېږل سي. خپل هیواد ته د دوی د ستنېدو خوښي او رضا ته باید احترام وسي، ځکه که دوی په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سي دوی به هلته ځان ته نوی ژوند جوړ کړي، خو که په زور ولېږل سي ډېر ژر به بېرته راستانه سي او دلته به په غیر قانوني توګه اوسېږي. د سرحدونو وزیر وویل په پاکستان کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، خو مایا ماروټونګا وویل د UNHCR د شمېر له مخې 1.5 میلیون افغانان په پاکستان کې د کډوالو په توګه اوسېږي او هغه چې راجستر نه دي مهاجرین نه دي او پاکستان حق لري چې له هغوی سره قانوني چلند وکړي. 1.5 میلیون افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته مهاجرین ویلای سو، ځکه دوی د مهاجرت کارډونه لري چې پاکستان ورکړي دي، خو یو شمېر افغانان چې راجستر نه دي او په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي هغوی هیڅ ډول قانوني هویت نه لري. د پاکستان حکومت د هغوی خلاف له اقدام نه راګرځو لکه نور حکومتونه چې د ناقانونه اوسېدونکو خلاف اقدام کوي. په پاکستان کې په بمي چاودنو او ځان وژونکو بریدونو کې اکثر افغان کډوال دخیل بلل کېږي، خو د سرحدونو وزیر عبدالقادر بلوڅ دا ډول ادارې رد کړي او ویل چې افغان کډوالو تر اوسه د ترهګرۍ په هیڅ ډول پیښو کې لاس نه دی لرلی. په خبر کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او اروپایي هیوادونو غوندې ولې هغو افغانانو ته پاکستاني تابعیت نه ورکول کېږي چې نه غواړي افغانستان ته ستانه سي، د سرحدونو وزیر وویل هیڅ هیواد په یو ځای میلیونونو خلکو ته تابعیت نه سي ورکولای او د پاکستان خلک هم نه غواړي چې پر دومره اقتصادي او امنیتي ستونزو برسېره د یو بل هیواد خلک د تل لپاره د خپلو هیوادوالو په توګه ومني.
اوریدونکو، اوس هم یو کلتوري رپورټ. پښتنې نجونې او مېرمنې په بیلابېلو مناسبتونو سترګې توروي او خپل ښایست ورباندې زیاتوي. پخوا به د سترګو تورولو په خاطر له رنجو کار اخیستل کېده، خو اوس چې بازارونو ته کجل راغلي نو اکثر نجونې د رنجو پر ځای په خپلو سترګو کجل پوري کوي. دا چې کجل په کومو مناسبتونو کې په سترګو پوري کېږي، په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد له څو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی چې په سندره پیل کړي.
پښتنه ټولنه کې د سترګو تورول له پیړیو راهیسي رواج لري او تر ننه هم پالل کیږي، ځکه خو د تور سترګو په اړه په سلهاو ټپي یا لنډۍ ویل شوي او د پښتو شاعرۍ په بیلابیلو صنفونو لکه چاربیتی، غزل، لوبه او سروکو کې د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې یادونه شوې ده. پخوا به میرمنو په رنجو سترګې تورولې، خو په دې وروستیو څو لسیزو کې چې بازارونو ته کجل راغلي نجونې تر رنجو زیات خوښوي، خو میرمنې بیا رنجه د سترګو د خوب لپاره هم دوا ګڼي. د پاخه عمر لرون کی شمشاد ساپای ک یو لور ترانجه د سترګو د خوب لپاره دوا غنی بل لور ته د خزو لپاره د خوشحالی علامت هم بولی
ترانجه همیشه په خوشحالی کې په خو وخت کې یا د سترګو د درد په وخت کې چې سترګې خوګیږي نو دغه وخت کې استفاده کوي او د خفګان او دغه په وخت کې خلک نه دغه کچو سترګې توري کوي دغه راغلي تور سترګې د خوشحالی معنی ورکوي
د ننګرهار د خزو چارو پر ریاست کې د فرهنګي چارو مشر تور پیکی شینواری وایي پخوا چې ولسونه په امن کې وو میرمنو به په ډیر شوق سره سترګې تورولې
خو خو به ډیر ښه وخت و ډیر آرامي و در چا ذهن روح آرام و د سینو لکه دا چې روح او ذهن ټول نارامه دي نو دوی به د خپلو سترګو د ښکلا په خاطر باندې او بیا دغه کجل راغستل رانجه او که استفاده به ترنه
دا چې د کجل او رنجو ترمنځ څه توپیر دی تور پیکی شینواری راته وایي
دا رانجه چې وای کې بیرته د فتنځي کجل د سیدي چې په سترګو پورې کې نو هغه سمودت پوري وړوي نو د سترګو نظر نزي نو هغه نور هم ښکلا سترګو ته بخي
که یو لور ته میرمنې پر کجلو د رنجو ارزښت قایلې دي نو بل لور ته بیا ځوان نجونې د رنجو پر تله کجل زیات خوښوي
سدرایم رنجو موږ په هر حالت کې استعمالولی شو کولی شو ځکه دا د بیبیانو نه موږ ته پاتې شوي او کجل چې دی د مود دپاره یعنې د سترګو د ښکلا دپاره استعمالېږي لږ سترګې تیزوي تورول یې لږ تیز کېږي نو کولی شي خلک
مرسل احمدي ما کجل څخه موږ همیش استفاده کوو چېرته ودونو ته ځي محفلونو ته ځي زیاتره خلک کجل څخه استفاده کوي خصوصا زما خپل هم ډېر زیات علاقه ده کجل سره ډېر زیات یعنی استعمالومه او کجل چې د سترګو ته هم ښکلا وربخي او کجل زما ډېر زیات خوښي
سره له دې چې وز د جلال آباد ښار په میناری مارکیټ کې پاکستانی هندي او ډول ډول چینایي کجل موندل کېږي او نجونی د خپل سنگار لپاره ضروری گنی خو پښتنه ټولنه کې رانجه داسې یو کلتوري ارزښت دی چې میندې تر ډیرو کلونو پورې خپلو بچو ته د سترګو د خوب پر مهال د دوا په توګه کاروي او پر خزینه سربیره یې نارینه هم د ضرورت پر وخت په سترګو پورې کوي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې